آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې لس نیمې بجې دي. په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
ولسمشر غنی وایي حکومت یوازې دا نه غواړي چې پاکستان طالبان د مذاکراتو میز ته حاضر کړي، بلکې باید په پاکستان کې د دوی د مرکزونو پر خلاف اقدام وکړي. په ترکیه کې په یو لړ حملو کې څو کسه وژل شوي او ټپیان شوي دي. او واشنگتن پوسټ په ایران کې د خپل خبریال محاکمه غندي او هغه بې ګناه ګڼي.
نن د دوشنبه ورځ ده. د 1404 نویم کال د اسد د میاشتې 19 ده. د 2015 کال د اګست د میاشتې 19 کېږي. د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې د ځانمرګي برید تفصیلات لږ وروسته اوري. د هرات د ولایت د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو ورسره ژمنه کړې ده چې د شینډن په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسینو د ټیمونو مخه نه نیسي. دا او نور مطالب لږ وروسته خبریږي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
ولسمشر غنی وایي د حکومت د پاکستان څخه د سولې میز ته د طالبانو حاضرېدل نه غواړي، بلکې په کلکه ترې غوښتنه کوي چې د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږي چې په دغه هیواد کې دېره دي او د افغانستان پر وړاندې بغاوت کړی دی. پر کابل ښار د وروستیو مرګونی بریدونو په غبرګون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د معمول په خلاف په لومړي ځل د پاکستان څخه په توند لهجه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي او د هغو ډلو پر وړاندې کلکه مبارزه وکړي چې د پاکستان څخه د افغانانو په وژنې لاس پورې کوي. ولسمشر غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان له افغانستان سره په یو نایلان سوي جګړې کې ښکیل دی. افغان ولسمشر وروستیو بریدونو ته په اشاره سره وویل د پخوا په څیر لا هم په پاکستان کې د تورستانو روزنیز مرکزونه فعالیت کوي. ولسمشر غنی داسې وویل
موږ له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کښېني. موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقات باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کړي عملي اقدام وکړي. ادوی دی بغاوت مخونیس دی سول ابتکار به د افغانستان د دولتی دا چه پا چه میکانیزم پا چه لاره کهو اغا ایمو کارده.
په این حال که د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وایی چه ده نوی حکومت ده جوری دو را ورسته پا تیرو لسو میاشتو که پاکستان پا افغانستان که ده توریزم سره ده مقابلی پا برخی که ده اخلاص لمخی هیچ کم گام ندی پورته کردی. افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د سه شنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د 19 غونډې د جوړېدو د مخه خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دغه موده کې پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د چارواکو سره د سولې پاکله خوندورې او نرمې خبرې کړي دي، خو هغوی چې د ښاغلي عبدالله په وینا د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت کوي په پاکستان کې تجهیز کیږي. ښاغلي عبدالله داسې وویل
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته در راستای مقابله با تروریسم از طرف پاکستان صورت نگرفته.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره بیا په کابل کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. نن په ترکیه کې په یو لړ حملو کې چې پولیسو باندې وشوي 100 تنه وژل شوي دي. د ترکیه په لوی ښار استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې ډزې شوې دي. دوه تنو قونسلګرۍ باندې برید کړی دی خو څوک پکې نه دی زخمي شوی. د دې خبر د تفصیل نه مخکې راځو د افغانستان د حال په هکله یو خبر ته چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې یو ځانمرګي نن غرمه 12 بجې د چاودونکو موادو ډک موټر د کابل د هوایي ډګر لومړنۍ دروازې ته ورسېد دی او چاودنه یې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د امریکا غږ ته وویل چې په برید کې یو شمیر ملکی او نظامی کسان مړه او ټپي شوي دي. ښاغلي دانش وویل برید د هوایي ډګر د دروازې په مخ کې چې افغانو امنیتي قواو کارکوونکي تلاشي کول شوې ده. په برید کې ملکی او نظامی کسان مړه او زخمی شوی دی. دانش ویلی دی تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی. د افغانستان د روغتونونو رئیس کبیر امیری د امریکا غږ ته ویلي دي چې د پیښې له ځایه څلور مړي او نولس ټپیان د سردار محمد داود خان روغتون ته لیږدول شوي دي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي قواو قمندان جنرال حق نواز د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه برید کې د دې قوې اته تنه مړه او زخمي شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
نن په ترکیه کې په لور حمله کې چې په پولیسو وسپې څو تنه وشل سوال د ترکیه په لوی ښار استنبول کې د امریکا په قونسلګری ډزې سوي دي. دوو تنو په قونسلګری برید کړی دی خو څوک په کې زخمي سوي نه دي. د پولیسو د ډزو نه وروسته حمله کوونکي وتښتېدل خو وروسته یو کس یې چې ښځه وه پولیسو ونیوله او بندي یې کړه. مقامات ویلي چې دا ښځه د خلکو د ازادۍ د چپي انقلاب ډلې د جبهې غړې ده. په 2013 کال کې په انقرې کې د امریکا په سفارت باندې د بم د حملو په شمول یو شمېر نورې حملې هم کړې دي. یو ساعت وروسته د استنبول د ښار په بله خوا کې د پولیسو په ماموریت کې بم وچاودي. د پولیسو د درو سبانو په شمول لس پولیسان پکې زخمیان شول. دولتي اژانس اناتولیا د پولیسو د قوله ویلي دي چې دا حمله تورستانو کړې ده. په عین وخت کې د پولیسو او حملکوونکو ترمنځ ډزې سوي، دوه حملکوونکي وژل سوي دي. د بلې خوا د ترکیې په جنوب کې نن د سرناک په ایالت کې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې لس تنه چې د پولیسو څلور سبان پکې شامل وو ووژل شول. په سرناکی د عراق او سوریه په سرحد کې کوردی ملیشو په یو نظامی هلیکوپټر باندې چې عسکر انتقالول د ډزو نه وروسته وژل سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان مدافع وکیل ویلی دی په تهران کې د محکمې د نننۍ استماعي غونډې نه وروسته کې دی شي په یو هفته کې د موکل ته چې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي محکمه خپل فیصله واوروي. لیلا آشان د رضایان مدافع وکیل د می په میاشت کې د محکمې د شروع کېدو رئیس د سلورمې استماعي غونډې نه وروسته نن خبري کړې دي. رضایان د 2014 کال د جولای په میاشت کې د خپل میرمنې یګانا صالحی سره چې هغه هم خبریاله ده ونیول شو او سلور میاشتې پرته له رسمي الزام بندي و. وروسته په جاسوسۍ تورن شو، یعنی د حکومت په دښمنانو کې وګڼل شو. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق مارک ټونر د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات په ایران باندې غږ کوي چې رضایان او نور نیول شوي امریکایي بندیان آزاد کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې رضایان ایران ته هیڅ ډول ګواښ نه دی پیښ کړی او دا چې امریکا د هغه پنیول کېدو باندې د هغه پنیول کېدو او محاکمه کېدو خوښینه ده. دوه نور امریکایان سعد عبدینی او امیر حکمتی د سو کلو رئیس بندیان دي.
د هند په ختیز کې پولیسو ویلی دی چې د هندوانو د معبد نه د باندې نن سهار د خلکو په بیر کې لشتل لږه لس کسم رسیوی دي. مقامات ویلي دا پیښه هغه وخت وسوه چې زرګونو خلکو چې د چارکند په یالت کې په مذهبي مراسمو کې برخه اخیستې وه د معبد دروازې د خلاصېدو سره سم د معبد خواته د رسیدو هڅه وکړه. په بیروبار کې لشتل لږه 15 کسه د پښو لاندې سول او مړه سول. د کلک امنیت او نورو حفاظتي اقداماتو باوجود په هند کې د مذهبي مراسمو په وخت کې دغه سي پیښې کیږي. تیرې میاشتې هند په جنوب کې وویشتنه هغه وخت مړه سول چې زرګونو خلکو د ګردوارې سیند ته مخه کړه چې هلته ولامبي او مذهبي مراسم په ځای کړي. په تیر اکتوبر کې په همدغه سیمه مذهبي مراسمو کې 2 تنه وژل سول.
د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په خار کې پولیسو ویل نن د هغه تور پوستي زلمی د وژل کېدو د لومړي تلین په مناسبت سولیز مارشونه وشول چې پولیسو یو سپین پوستي صاحب منصب تیر کال په همدغه ورځ وشتل وو. د نننن یو سولیز مارشونو سره جوخت د هغه سړي حالت نن خراب دی چې د پولیسو په متقابلو ډزو کې ولګېده. هغه د فرګسن په خار کې د ننني مارش په محل په پولیسو ډزې وکړې. د سنت لوئیس د ناحیه د پولیسو سرمامور جان بلمار ویل هغه پولیسو چې ملکی جامعه یا غوسیوی یو سړی چې ویریدل وسله به ولري څارلو او وروسته د دوه ډلو خلکو ترمنځ په دزو کې چې سلويخ 50 متقابل دزې وشوي او بیا وروسته د پولیسو صاحب منصبانو په یو موټر سو دزې وکړي مخفي پولیسو ځوابي دزې وکړي هغه سړی پکې ولګید او پزما کول وید د سنت لوئیس ورسپانې لوئیس ډیسپچ رپورت ورکړی دی چې دغه سړی پلار ورته ویلی دی چې تیرونی هریس اتلس کلن زوی او د پخپل د مایکل براون ډیر نږدې ملګری وو فرګسن تیر کال یو پولیس وشت او امریکا بلمارنن خبری کانفرنس کې په دې تاکید وکړ چې دغه پیښه په نننۍ مظاهرو پورې هیڅ ارتباط نه لري د ویلی دی دوی جنایتکارانو احتجاج کوونکو او مظاهره چانو مظاهره چان راغون شوې دي د مؤثر او ګټور بدلونونو خبري کوي
او په سویډن کې پولیس وایي چې دوه کس د ایکیا په مغازي کې وژل شوی او یو کس سخت زخمی شوی دی دوی په چاقوګانو وال شوی دی یو سړی د سویډن د پایتخت سټاکهولم نه قریب 100 کیلومتر لرې د دې پیښې په ارتباط نیول شوی او توقف شوی دی پولیسو په دې اکلا په بیان کې ویلي یو سړی او یو ښځه موندلې چې په چاقو وال شوی او وروسته د هماغه زخمونو نمبر شوی په سویډن کې د قتلونو شمیر کم دی د 14 رئیس د ملک په 9.5 میلیون نفوسو کې په اوسط ډول د کاله 9 کسه وژل کیږي
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل د راپورټونو نه مخکې راځو د سپورت دنیا ته وګورو چې متي الله عباس صاحب نن څه خبرې او خبرونه راغون کړي غټه خبره
سره غټه خبره امدا ده پرون چې موږ اردوونکو ته ویلو چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم یو ملي ټیم دی یو بیا الف ټیم دی بیا نولس کلونه دی بیا د شپاړس کلونه دی افغانستان کې تر 15 طبقې د ټیمونو دي چې مختلف ځینو کې لوبې کوي نو دا ټیم تللی دی سریلانکا ته سریلانکا کې د کوربه یو ټیم دی پرمختیایي ټیم یا ډیولپمنټ په نوم باندې هغه سره څلور ورځې لوبه کړې ده او افغانستان هغه ګټلې ده نو د بری خبر دی د افغانستان په ګټه باندې لوبه تمامه شوې ده حالانکه لوبه د افغانستان له خوا په شروع کې امر خوندوره نه و څنګه چې اول لوبه کې افغانستان دغه ټیم سره لوبه کړې وه افغانستان په لومړي پړاو کې 204 دښمن دی وکړي بیا مقابل ټیم 268 وکړي وروسته افغانستان بیا نور هم کم منډې وکړي 125 وکړي خو خپله د سریلانکا ټیم بیا ونه شو کړلې چې د افغانستان دغه لږ هدف هم پوره کړی شي او اخره کې 12 منډې پاتې وې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل د افغانستان لخوا لوبغاړي شبیر نوري غوره لوبه وکړه او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو د افغانستان ټیم به هلته وي او نورې لوبې به هم کوي دا غیر رسمي سفر دی ملي ټیمونو نه دی افغانستان د الف ټیم دی د لپاره چې د ځوان لوبغاړي تربیه شي او د خارجي میدانونو سره آشنا شي د نورو ملکونو لوبغاړو سره آشنا شي د کرکټ د ورځ لپاره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ کوم د همکاري خبره شوې وه د هغې په لړ کې د افغانستان ټیم ربل شوې ده چې په سریلانکا کې لوبي وکړي دواړه چې کړي دي دواړه وکړي ډېره
مننه عباس صاحب کور دی ودان
هلو آشنا رادیو
خبری اترې گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه
د نن شپې د خبرونې موضوع په اضطراری حالاتو کې خلک به څنګه وتوانېږي چې امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي
آیا نیروهای امنیتي افغان می توانند بر اطلاعات مردم اعتماد کنند
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبري اتري گفتو شنو
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د حکومت د پاکستان نه دا نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي بلکې دا تینا په کلکه غواړي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې دی ردی او د افغانستان په ضد بغاوت کړی دی خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لګولید
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت له پاکستان څخه د سولې میز ته د طالبانو حاضرې دل نه غواړي بلکې په کلکه ترې غوښتنه کوي چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي چې په دغه هیواد کې دیره دي او د افغانستان په وړاندې بغاوت کړی. پر کابل ښار د وروستیو خونړیو بریدونو په غبرګون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د معمول په خلاف په لومړي ځل له پاکستان څخه په تونده لهجه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي او د هغو ډلو په وړاندې کلکه مبارزه وکړي چې له پاکستان څخه د افغانانو پر وژنې لاس پورې کوي.
موږ له پاکستان نه دا نه غواړو چې طالبان راوړي موږ سره کې. موږ پاکستان نه دا غواړو چې هغه حلقات باندې چې افغانستان مقابل کې بغاوت کړي عملی اقدام وکړي. ا دوی د بغاوت مخه ونیسي. د سولې ابتکار به د افغانستان د دولتي دا چې په څه میکانیزم په څه لارې کوو هغه یې موږ کار ده.
افغان ولسمشر وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل د پخوا په څیر لا هم په پاکستان کې د ترورستانو روزنیز مرکزونه فعالیت کوي.
در تمام این مدت منتظر بودیم تا طرف پاکستانی
اراده ټول دې موده کې په تمه وو چې پاکستانی لور خپل ظرفیت او اراده په عمل کې وښایي، خو پاکستان لا هم د داسې غونډو د جوړولو شاهد دی چې ورکی مزدوري کړی له هغه ځایه موږ ته د جګړې پیغام را لیږي. د وروستیو دوو میاشتو پیښو په عام ډول او وروستیو ورځو پیښو په خاص ډول دا وښوده چې لا هم د ځانمرګو د روزنې ځالې او د بمونو د جوړولو هغه فابریکې چې زموږ بېګنا خلک په خاورو او وینو کې لړي د تیر په څیر په هغه هیواد کې فعال دي.
در آن کشور فعال است.
ښاغلی غنی وویل له پاکستان سره د اړیکو معیار د افغانستان ملي ګټې او د افغانانو د ژوند خوندیتوب دی. که افغانان وژل کیږي نو د اړیکې خپله معنا او محتوا له لاسه ورکوي. د غراز ولسمشر غنی وویل له پاکستانی چارواکو سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاته کړه چې د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف ورسره ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به یو عملي پلان جوړ کړي. په همدې توګه ولسمشر غنی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د یو افغان پلاوي د سفر یادونه هم وکړه او ویویل چې دا پلاوی به له پاکستاني لوري سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر عملی لارو چارو غور او پریکړه وکړي. ښاغلی غنی وویل د افغانانو لپاره سوله له دویم هیواد څخه نه غواړي او زیاته کړه وروسته له دې به د سولې ټول ابتکار د افغانستان په لاس کې وي. دغه راز د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو راهیسې چې شاوخوا لس میاشتې کیږي په دغه موده کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم سره د مقابلې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي نه دي. ښاغلی عبدالله وویل که څه هم په دغه موده کې پاکستاني چارواکو د افغان حکومت چارواکو سره د سولې په هکله خوندورې او نرمې خبرې کړي، خو پر وینا یې هغوی چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایتونه کوي په پاکستان کې تجهیز کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته ټول هغه کسان چې په ډېرې بې شرمۍ زموږ د خلکو پر وړاندې جنایت ترسره کوي او د دغو اعمالو د مسؤلیت په اخیستلو ویاړي هغوی د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې میشت دي. عبدالله عبدالله وویل په کار دي چې د سولې په خبرو له سره غور وشي. د افغان چارواکو د دغو سرګندونو په غبرګون تر اوسه د پاکستان حکومت څه نه دی ویلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سګنی کال د مېد میاشتې د پایل نه تر اوسه پورې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت 15 پوله رالوېدلې ده. په تیرو دوه ورځو کې د افغانۍ بیه 2 پوله نور هم راولوېده. د افغانستان بانک خبره ده چې د افغانۍ د ارزښت کمیدو عامل تخنیکی نه دی، بلکې د نامنې لامل ډالرو ته د خلکو تقاضا ډېره شوې ده. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلې ده.
نن د کابل ښار د شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې یو امریکایي ډالر په 2.15 افغانۍ سره تبادله کیده. له تیرو دوه ورځو راهیسې افغانۍ نږدې 2 پوله د امریکایي ډالر په مقابل کې ارزښت لاسه ورکړی دی. د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت د لاسه ورکولو مخامخ په بیو تاثیر غورځولی دی. صرافان دوکانداران په افغانۍ او مشخصتون کې عوام خلک یې اندېښمن کړي دي. د شاهزاده سرای صرافان وایي د امریکایي ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت د راکمېدو یو ویل دا دی چې د افغانستان بانک بازار ته دا اسارو لیلام اوس کم کوي. د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې غړی خان محمد باز وایي
افغانستان بانک اکشن لري، پیسې وباسي، آزاد مارکیټ ته پیسې وباسي، خرڅي خلګي هغه کم شوه دی. مخکې به تقریبا 2-3 میاشتې مخکې به هر هفته د 10 میلیون تر 100 میلیون پورې خرڅولې. اوس دغه 2 میاشتې کې را پدې خو هفته وار د 15 میلیون تر 50 میلیون پورې فروشات لري. نو دغه کچه ګوره نیم په نیمه راکمه شوې ده. دغه هم د دې باعث شوې ده چې افغانۍ خپل ارزښت په بازار کې لږ لاسه ورکړنه.
خو بلور د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی اوس هم د افغانیو د باثبات ساتلو لپاره هر اونۍ د اسعارو لیلام کوي. د افغانستان بانک مرستیال محمد عیسی تراب وایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بې ثبات کېدو لاملونه سیاسي او د نامنۍ ډېرېدل دي او تر څنګ په بازار کې ډالرو ته تقاضا ډېره ده.
کومې افغانۍ چې زموږ په دوران کې دي یا اکشن چې زموږ دی هغه دوامدار دی، کیپیټل نور زموږ دوامدار دی، په دې کې کوم سختګي نه ده راغلې او یعنی تخنیکي نگاه د اقتصادي نه کوم مشکل نه دی پیدا شوی. صرف مشکل بیرونی دی چې بیرونی بیا هم درته تکرارن وایم چې هغه ثبات امنیتي دی، ثبات سیاسي دی، ثبات اقتصادي دی.
په تیرو دریو میاشتو کې افغانۍ د ډالرو په مقابل کې نږدې 15 پوله راغورځېدلې. په کابل ښار کې دولتي مامورین او هغه کارکوونکي چې په افغانیو معاش اخلي دغه حالت اندېښمن دي. عزت الله چې د دولت مامور دی وایي د ډالرو په لوړېدو په مارکیټ کې اجناس هم لوړ شوي دي.
ډالر ریجکس په منډه جنسونه هر شی جګېږي، نو زموږ معاش مثال هماغه شی دي چې جګېږي نه، نو نسو کولی چې اجناس د فامیل لپاره یا د کور لپاره یو شی سړی وایي اخلي.
یو هټیوال راته وویل چې د ډالرو په مقابل کې چې له کومې ورځې افغاني راغورځېدلې په سوداګرۍ کې زیانونه لیدلې.
مخکې چې کومه افغانۍ دلته موږ اخیستل اوس یغ نه یو په دوه دلته جگ دي مالونه تقریبا چې په 800 وو اوس په دلته په 900 دي، موږ هلته په 800 خرڅو، یو په دوه موږ ته توان دی ګټه نه کی.
د شمیرونو له مخې افغانستان په 1993 لمریز کال کې 2,295,000,000 امریکایي ډالره واردات لرل. په همدې کال کې بیا 621,000,000 ډالره صادرات لرلی دي. اقتصاد پوهان وایي دا چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، نو د افغانۍ په بې ثباته کېدو مخامخ په اقتصاد منفي اغیزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د هرات د ولایت د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې وسلوالو مخالفانو ورسره ژمنه کړې ده چې د شینډن په ولسوالۍ کې به د پولیو د واکسینو د ټیمونو مخه وننیسي، بلکې له ګرځنده ټیمونو سره به همکاري وکړي. د سیمې د روغتیا مسؤلین وایي په دې اساس به په ناامنو سیمو کې ماشومان واکسین شي. په دې هکله راپور تر اساسه پام راګرځوم چې محمد ایاز را لېږلی دی.
په هرات ولایت کې د لمړي ځل لپاره د شینډن، ادرسکن او فارسی ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو واکسین پیل شو. په دې لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د دې کمپاین لپاره د پولیو واکسین 4000 ویل یا کڅوړې شینډن ولسوالۍ ته انتقال کړي او 8000 ماشومانو ته به ورکول شي، چیرته چې د افغانستان په کچه د پولیو شپږمه مثبته پیښه پکې تثبیت شوې وه. د لویدیځ حوزې د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر وحید رحمانی وویل په لومړي ځل دوی وتوانېدل چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د دولت مخالف وسلوال دې ته واڅوي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره همکاري وکړي.
چند قبل ما نشستی با بزرگان قومی ولسوالی
سمو دوران مونږ د شندن ولسوالی له قومي مشرانو سره ناسته درلوده. هوی له مونږ سره ژمنه وکړه چې په دې او راتلونکي کمپاینونو کې به د هرات روغتیا ریاست سره همکاري کوو. په دې ناسته کې په غیر مستقیم ډول مونږ له وسلوالو مخالفینو سره هم تماس ونیو او د دې کمپاین په وړاندې د شته ستونزو په هکله خبرې وشوې. هغوی د دې ټولنې غړي دي او کومو ماشومانو ته چې مونږ واکسین ورکوو د هغوی ماشومان هم دي.
پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دا کمپاین د یک شنبه په ورځ د شینډن ولسوالۍ له مرکزه پیل شو. له روغتیایي ټیمونو سره قومي مشران کور په کور روان ول او تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول. د شینډن ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالاحمد له دې اقدامه خوښي څرګند کړه او وی ویل
له هغو کسانو څخه چې واکسین کوي راضي یو، ځکه کور په کور ګرځي. واکسین د دې لامل کیږي چې زموږ ماشومان معیوب نشي او د راتلونکي لپاره په ټولنې بار نه وي. موږ د ټلویزیونونو او یا هم د مبلغینو له لارې خبرېږو. په جوماتونو کې یو ورځ د مخه اعلان کیږي او وروسته راځي زموږ ماشومان ته واکسین ورکوي.
د شینډن ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملا عبدالولي له دولت څخه غواړي چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د پولیو واکسین تطبیق کړي او دغه ناروغي دې ختم کړي.
موږ د راډیو له لارې خبر ترلاسه کړ چې زموږ ماشومان باید واکسین شي. موږ له دولت او له نورو ورونو څخه غواړو چې یو بل ته لاس ورکړي او خپل ملت ته خدمت وکړي چې زموږ ماشومان فلج نشي.
د هرات محلي چارواکو هم کلک هوټ خودل چې د دې غناوړي ناروغي په وړاندې به مبارزه کوي او هڅه یې داده چې د واکسین په پلي کولو سره د پولیو ناروغي په دې سیمه کې صفر کړي. په پام کې ده چې د هرات ولایت په شینډن، ادرسکن او فارسی ولسوالیو کې د پولیو واکسین د دوه نورو اونۍ لپاره هم تطبیق شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د ننګرهار په ولایت کې یو دوه کلن ماشوم پولیو یا ګوزن وهلې ده او فلچوې ده. په افغانستان کې د ګوزن پیښو خلکو ته اندېښنې ورچولې دي. ذبیح الله غازی موږ ته راپور کړی دی چې په بل خبرونه کې به واوري.
مصری مصری غزل زندا مندا مندا میں پانی پانی کل زندا مندا مندا پانی پانی کل زندا مندا مندا مصری مصری غزل زندا مندا مندا پانی پانی بھول سلندا مندا مندا پانی پانی بھول سلندا مندا مندا مصری مصری غزل
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د دې حکومت د پاکستان نه دا نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، بلکې دا تینه په کلکه غواړي چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې دردي او د افغانستان په ضد بغاوت کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د نوي حکومت د جوړېدو وروسته په تیرو لسو میاشتو کې پاکستان په افغانستان کې د تروریزم سره د مقابلې په برخه کې د اخلاص له مخې هیڅ کوم اقدام نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو ځانمرګي نن غرمه 12 بجې د چاودونکو موادو ډک موټر د کابل د هوایي ډګر لومړنۍ دروازې ته ورغسته او چاودنه یې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان برستیال نجیب دانش د امریکا غږ ته ویلي دي چې په برید کې یو شمیر ملکی او پوځي کسان مړه شوي دي، مګر تر اوسه دقیقه شمیر نه دی معلوم. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نن په ترکیه کې په یو لړ حملو کې چې په پولیسو وشوې څو تنه وژل شوي دي. د ترکیې په لوی ښار استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ ډزې شوې دي. دوه تنو په قونسلګرۍ برید کړی دی خو څوک پکې زخمي شوی نه دی. د پولیسو د ډزو نه وروسته حمله کوونکي تښتېدلي، خو وروسته یو کس چې یوه ښځه وه پولیسو ونیوله او بندې یې کړه. د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان مدافع وکیل ویلي دي چې په تهران کې د محکمې د نننې استمایه غونډې وروسته کېده شي په یو هفته کې د موافل ته چې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي محکمه خپل فیصله واوروي. د هند په ختیځ کې پولیسو ویلي دي چې د هندوانو د مابند نبار نن سهار د خلکو په بیروبار کې لږ تر لږه لس کسه مړه شوي دي. د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په خار کې پولیسو ویل نن د هغه تور پوستي زلمی د وژل کېدو د لومړي تین په مناسبت سوله ایز مارشونه وشول چې د پولیسو یو سپین پوستي صاحب منصب تیر کال په همدغه ورځ وشتلی و. د نننیو سوله ایزو مارشونو سره جوخت د هغه سړي حالت خراب دی چې د پولیسو په متقابلو ډزو کې لګېدلی دی. هغه د فرګسن په خار کې د نننی مارش په وخت کې په پولیسو ډزې کړې دي. او په سویډن کې پولیسو ویلي دي نن دوه کس په سویډن کې د اکیا په مغازه کې ووجل شول او یو کس سخت زخمی شوی دی. دوی په چاقو وهل شوی دي. یو سړی د سویډن د پایتخت سټاکهولم نه قریب 100 کیلومتره لري د دې پیښې په ارتباط نیول شوی او توقیف شوی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوچي بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نن ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.